درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پایل په خبرونو کې کاکل شویره چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بي ساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو خله تصویب شي. نن د ثور وما په افغانستان کې د محمد داوود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1530 کالیزې سره برابر ده. د 1300 شپږ پنځوسم لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د هغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داوود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داوود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم ښاغلی شریف د دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تاګراتک د مختوی هڅه بللې خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړي چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغه په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چیرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي شی جین پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د برتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې کڅه د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب بشي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمی شوي او ځینې خلک ان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بریسټول پانتون په څېړنه کې راغلی چې د افغانستان په پاپوا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمېر سیمې به سشکل د بې ساري تودوخې له خطر سره مخامخ شي. د چین پلازمینه پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څېړنه کې چې د سیشن میپورز خبره سوي راغلی، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیايي خدمتونو محدودیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړې چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د بریسټل پانتون د چاپریال ساتنې یوه استاد ډان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بې ساري تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبنه لري. زموږ اوریدونکو هم وخت نا وخت د خپل سیمو د وچکالی په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکو تازه بیلګې دي.
راج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغه موسسو سره د خواهش غواړو موږ د امارات سره چې موږ ته نو د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له لوړ پولو چارواکو څخه دا هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 300 متر کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر تک باندې رواني د اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې موږ کم حاصلات موږ رسولو او شمشانو ته کړی دی. هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمیدو ته باید عملاً کار وسي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په کندوز کې شمیر کم عمر ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوز دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمیر ماشومان چې په تیر دوه لسیزو کې د جګړو چاودنو او نامنو لامل د خپلو کورنیو نفقه ګټونکو له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وګه ورکړی ده. دولس کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند د باغ میری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات شوی دی، کور کښې نشته. غریبانو دا کار کوو، کور کښې شپږ نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شو. دا د شمای نشته کور دپاره شمای نشته چې و شی وای زه تلمه.
شپاړس کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډیره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم، دا لا سخت ده. څنګه ډیر سخت ده، دغه د ګرمۍ نو کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه کوي ورځې 200-300 دغسې کې برابرۍ ده. څونه چې بار کړي همدا خښتې بارو مونږ موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټوي کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده. لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیم کار کوم، کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپه ماش نه ده. زه 14 کلن نواز نو کور کې بل څوک نشته دا غټل والا بس زما کور ته دا کوم ځوان مکتب و ځوان چې بس کاروبار جوړ کې خلکو ته ورور غلا بس
ډیر لسکلن منصور هم یو له هغه ماشومان څخه دی چې د سزرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي
ما خپل پرسه دیګه خور بیا درم دره
مو په کور کې ونه فرایو پلار می مایوب دی کار نشي کولی زه او ورور می کار کوو او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو د روزګار جبر زه او ورور می له خونځي محروم کړیو موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینی برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کارګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یو شمیر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشتا ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو په ډر څه کوي بس جلکې غریب دی ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دوه بس پډري ته خپل ژوند زندگی خراب کړي
درنو دوستانو پیاوش مر کورانه یو کې چې کله کوج د کیګي لغه ورسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وایټیان لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوج د نه پن شي تو کوم تدوی یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وی چې کورانه په ځای د دې چې د خپل لور ملکیه وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الک سره دی لسلو او زرو ستونزو سره چې لري و وکړي زکه که داسې ونکړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندارو مراسمو لمونځ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپل غځي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کې ویده دي په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړی ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے بگرزیدل او کورنۍ سے بگرزیدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل.